نظر شماست.
اته بجه شپې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لاند خبرونه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان سره د خپل هیواد د نورو 328 میلیونه ډالرو مرستې خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن په یو بیان کې چې بیګا پر ټویټر خپور شو، ویلي چې دا اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف ترسره کیږي. هغه لیکلي چې دا مرسته په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو د غوښتنې په ځواب کې کیږي او د نړیوالو مرستندویو ټولنو له لارې به ترسره شي. دا په داسې حال کې چې ژمی را روان دی او د افغانستان خلک له سختې بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان لاستازي طارق علي بخیت سره یې د افغان ښځو او ځوانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړي. میرمن امیری پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د واویېمې غونډې په حاشیه کې له ښاغلي بخیت سره په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویسټ هم حاضر و وکتل. میرمن امیری ویلي دوی په دې کتنه کې موافقه وکړه چې د افغان نجونو تعلیم لپاره باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو د یوې برخې په توګه کار وشي. د نجونو تعلیم هغه مسله ده چې په کور دننه او بهر په وار وار ملاتړ شوی او د طالبانو له حکومته غوښتل شوی چې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیا پرانیزي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کاري فرصتونو د برابرولو او بشري حقونو ته د درناوي په ګډون ټولو افغان وګړو ته انډول فرصتونه برابر کړي. ښاغلي شریف له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه همداراز له طالبانو غوښتي چې د دوحې پر تړون عمل وکړي. د دې تړون له مخې امریکا خپل پوځي ځواکونه له افغانستانه وویستل او طالبانو په بدل کې د نورو ژمنو ترڅنګ ومنله چې بشري حقونو ته به درناوی کوي او په افغانستان کې به ترهګرو ته اجازه نه ورکوي. ښاغلي شریف وویل طالبان د دوحې تړون لاسلیک کړی، نو باید درناوی هم وکړي. طالبانو د ښاغلي شریف د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په ایران کې د روانو مظاهرو په اوج کې متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد د خلکو لپاره د انټرنیټ په خدماتو کې اسانتیا راولي. انټرنیټي خدمات د ایران د حکومت د اقداماتو په نتیجه کې سخت زیانمند شوي. په ایران کې رواني مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د مهسا امینی په نوم یوه ځوانه نجلۍ د ایران د گشتي ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراتولو په تور د سپتمبر په 14 ونیوله او درې ورځې وروسته په کوما حالت کې روغتون ته یوړل شوه چې هلته یې ساه ورکړه. د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر په 28 په یو بیان کې وویل چې امریکا هڅه کوي د انټرنیټي خدماتو د جواز اپډیټ کولو لپاره په ایران کې له انټرنیټي ازادیو څخه ملاتړ پراخ کړي. بیان زیاتوي په داسې حال کې چې د ایران حکومت له نړیوال انټرنیټ څخه د خلکو ارتباط پرې کوي. متحده ایالات داسې اقدامات کوي چې له مخې د ایران خلکو ته د حقایقو په اساس د معلوماتو جریان چمتو کړي. او اوکراین غواړي په پلازمینه کیف کې د ایران ډیپلوماتیک حضور روسیه ته د دې هیواد لخوا د ډرونونو د سپارلو په غبرګون کې محدود کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر ضد د جګړې د پرمخ بیولو لپاره روسیه ته د وسلو ورکول یو غیر دوستانه عمل دی چې د اوکراین او ایران اړیکو ته جدي زیان پیښوي. بیان زیاتوي چې د داسې یو غیر دوستانه اقدام په غبرګون کې اوکراین پریکړه کړې چې په کیف کې د ایران د سفیر د کار جواز ختم کړي او په سفارت کې د ایراني ډیپلوماټانو په مېر کې د پام وړ کموالی راولي. ایران تر اوسه د دې پریکړې پر وړاندې خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د امریکا او ایران هغه تورونه رد کړي وو چې ویل یې د اوکراین پر ضد جګړه کې روسیې ته ډرونونه ورکړي دي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خپرونه کې به واورئ د طالبانو حکومت وایي د کابل د وزیر اکبر خان سیمې په 14 کې چې وته نفت وژل شوی پاړی څېړنې کوي.
زموږ کشمیري حدونه لاس په کار شوي دي ترڅو معلومه کړي چې دغه کار د چا او د څه هدف لپاره ترسره شوی دی.
خو کابل خاریان بیا وایي طالبان د امنیتي پیښو په برخه کې مسلکي چلند نه کوي او د امنیت په راوستلو کې پاتې راغلي دي.
چاودنې زیاتې دي او موږ د خوندیتوب احساس نه کوو. طالبان امنیت نشي خوندي کولای، خلک هم ورسره همکاري نه کوي. د دې لپاره چې خلک ترې ویریږي، دوی مسلکي نه دي.
د دې ترڅنګ به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د 328 میلیونه ډالرو نوې مرسته اعلان کړه او د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران له ولسمشر سره په کتنه کې په ایران کې د بشري حقونو پر مسلې خبرې کړي. د رواني وسات په دویمه برخه کې درسي ساعت خبرونه هم لرو.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې په کابل کې د پرونی 14 د تلفات په شمیر کې زیاتوالی راغلی، ملګرو ملتونو، متحده ایالاتونو او نورو د بریټ غندلای په 15 ورځو کې د دریم 14 د چې په کابل کې کیږي په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي.
د کابل د پلازمینې په امن سیمه وزیر اکبر خان مینه کې د پرونی 14 د مړو شمیر چې لومړی 4 تنه وو او تنو ته لوړ شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا حمله د وزیر اکبر خان د جامع جماعت مخې ته د یو موټر بم د 14 له کبله شوې ده او پر اوو مړو سربیره د ماشومانو په ګډون له 40 زیات نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیګا ازادۍ راډیو ته وویل 14 داسې مهال وشو چې لمونځ کوونکي د جمعې له لمانځه وروسته له جوماته د راوتلو په حل کې وو. د پخوانیو بمی حملو په څیر د پرونی 14 پر هم سمدستي کومې ډلې نه ده منلې، خو د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د برید د عملانو د موندنې لپاره د دوی هڅې روانې دي.
زموږ کشمیني حدونه لاسپ کار شوي دي تر څو معلومه کړي چې دغه کار د چا او د څه هدف لپاره ترسره شوی ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي دی چې دا 14 په دې هیواد کې د بې امنیتۍ او تروریستي فعالیتونو ترخه یادونه ده. یوناما د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړي. په کابل کې د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي او د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قمندانۍ یا سنتکام هم دا برید غندلی او ویلي دی چې پر لمونځ کوونکو دا ډول حملې هیڅ راز توجیه نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې پر جماعتونو بریدونه او د لمونځ کوونکو هدف ګرځول ستر او نه بخونکی جنایت دی. پرونی 14 په 15 ورځو کې دریمه 14 وه. د چهارشنبه په ورځ د کابل د دیمازنګ په سیمه کې په یو رستورانت کې 14 درې کسان ووژل او 14 نورې ټپیان کړل. د همدې ورځې په ماښام د کابل په خیرخانه مینه کې هم پر یو امنیتی پوسټه د 14 راپور ورکړل شو، خو د کابل د امنیت قمندانۍ د ویان په وینا تلفات نه درلودل. یو شمیر نورو افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم دا برید په کلکه غندلی او تروریستي عمل یې بللی دی.
په کابل کې د ورستۍ 14 د جزئیاتو په اړه مو اوریدل. بل خو د پلازمینې کابل اوسیدونکو په ښار کې ورستر بللې زیاتیدونکو امنیتي پیښو اندېښمن کړي. کابل ښاریان ادعا کوي چې طالبان امنیتي پیښې سرسري نیسي او په اړه یې دقیقې څېړنې نه کوي. په همدې حال کې بیا یو شمېر پوځي کارپوهان ورستۍ حملې او 14 د طالبانو کمزوري او په افغانستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت په معنا بولي، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه وایي.
په کابل کې ورستۍ 14 یو ځل بیا د دغه ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي. یوازې په تېره اونۍ کې 3 14 د کابل ښار په خیرخانه، دهمزنګ او وزیر اکبر خان سیمو کې شوي. د کابل ښار اوسیدونکو په خبره طالبان د امنیتي پیښو په څېړنو کې بریالي نه دي او نشي کولای لاملونه یې په ګوته کړي.
په کوم ځای کې چې 14 وشي طالبان راځي او دوی ته دا یوه ټوکه ښکاري، راشي خپلې څېړنې وکړي او بیرته لاړ شي. اصلا نه وایي څه شوي او داسې ښکاري چې دوی خپله پکې لاس لري او د پردې تر شا بل څه وي. یو راځي انتوري کوي او بل یې راځي چې څېړنې وکړي، د څېړنې وروسته بیرته ځي.
دغه کس چې ونه غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي د طالب ځواکونو له چلنده هم ناخوښ دی. د کابل ښار بل اوسیدونکی عتیق الله وایي اوس هم په دغه ښار کې سکون نشته او د 14 نامنی ویره موجوده ده. چاودنې زیاتې دي او موږ د خوندیتوب احساس نه کوو. طالبان امنیت نشي خوندي کولای، خلک هم ورسره همکاري نه کوي. د دې لپاره چې خلک ترې ویریږي، دوی مسلکي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې 14 ملکی کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. له دې ورهاخوا بیا د تېرې چهارشنبه په ورځ د کابل د دهمزنګ په سیمه کې په یو رستورانت کې 14 درې کسه ووژل او 14 نورې ټپیان کړه. هممهاله د کابل ښار د خیرخانې مینې په سیمه کې هم پر یوه امنیتي پوستې 14 راپورونه ورکړل شوي چې د طالبانو د کابل امنیه قومندانۍ د ویان په خبره تلفات نه درلودل. په ورته وخت کې د پوځي چارې او افغان شونونکو اسحاق اتمر وایي چې په افغانستان کې د وروستیو نامنیو عمده لاملونه د څو ترهګرو ډلو فعالیت او همدارس د امنیت په برخه کې د طالبانو کمزوري ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو
نظام سره لدی چې په تیر یو کال کې نړۍ سره د اشمنه کړې و چې هیڅ ډول ترهګریز فعالیتونو څخه به ملاتړ نه کوي او د ترهګریزو فعالیتونو مخه به نیسي، خو په تیر یو کال کې معلومه شوه چې دوی په خپلو ژمنو کې بریالي نه وو. زما په نظر داسې بریښي چې په نړۍ او افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو دوام د دې ټولو نه انډولیو پایله ده. هڅه مو کړ چې په کابل کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه د طالبانو د حکومت د امنیتي بنسټونو نظر هم واخلو، خو د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالنافع ټکور په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
د وروستیو امنیتي پیښو په اړه مو د کابل ښاریانو د اندېښنو په اړه راپور واورید. کابل ښاریان ادعا کوي چې طالبان امنیتي پیښې سرسری نیسي او په اړه یې دقیقې څېړنې نه کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د 320 میلیونه ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا وویل چې دا مرسته له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام کېږي او د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا به ولګول شي. له بلې خوا د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د خلیج له هیوادونو او د نړۍ له شتمنو کسانو څخه غوښتي چې له افغانستان او د نړۍ له نورو بېوزلو هیوادونو سره بشري مرستې وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې جمعې را روان دی او د افغانستان خلک له سخت بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي، د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان سره د خپل هیواد د نورو 320 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن په یو بیان کې چې بیګا پر ټویټر خپور سو ویلي چې امریکا دا اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف کوي. هغه لیکي چې د متحد ایالاتونو دغه مرسته په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو د غوښتنې په ځواب کې کیږي او د نړیوالو مرستندویو ټولنو له لارې به ترسره سي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو، دوامدار وچکالیو او په تیره بیا لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، په ټول هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو د درېدو له کبله خلک د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو یې لکه د خوړو نړیوال پروګرام په تیرې وکل کې څو ځلې خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او له مرستندویو هیوادونو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP عمومي رئیس ډیوډ بیسلی یو ور بیا له نړیوالو په تیره د خلیج له شتمنو هیوادونو او میلیونرانو څخه د افغانستان او نورو بېوزلو هیوادونو له وګړو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. ښاغلی بیسلی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د خلیج له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغانستان، سوریې، یمن او سومالیا په څیر له جګړه ځپلو بېوزلو هیوادونو سره مرستې زیاتې کړي. هغه زیاته کړې چې دی ټریلیون ډالر نه غواړي، بلکې په داسې حال کې چې د تیلو بیې لوړې سوي یوازې د خپلو څو ورځو ګټې پیسې ځانګړې کړي څو په نړۍ کې ثبات ټینګ سي. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر یادونه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ یې د نړۍ د میلیارډرانو له یوې ډلې سره وکتل او هغوی ته یې وویل چې له دې هیوادونو سره د مرستې په برخه کې اخلاقي مسؤلیت لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
کاناډا وایي د هیواد ته د 2023 کال د اگست له 15 وروسته 40000 افغان کډوال ورغلي دي. د کاناډا د دولت لخوا په یو خبر پړنه کې چې پرون خبره شوه د هیواد ته د 40000 افغان کډوالو د لیک پروسې په بشپړېدو هم ټینګار شوی، خو یو شمیر هغه افغانان چې کاناډا ته د تو په شرایطو برابر دي او په درېمو هیوادونو کې اوسېږي د خپل بي برخلیک وضعیت په اړه اندېښمن دي او د دې پروسې د چټکېدو غوښتنه کوي.
د یوې بلې ورځې پایل چې ټوله بیا هم په انتظار تیریږي. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانا د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره یو ځای نږدې 8 میاشتې کېږي چې له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره پاکستان کې میشته ده. میرمن توانا وایي یو شمېر مدني ټولنو یې د کډوالۍ قضیه کاناډا ته لیږلې، خو تر اوسه یې د دې هېواد لخوا کوم مثبت خبر نه دی اوریدلی.
سره لدې چې مال یوی لسیزی راهیسې له معتبرو ادارو سره کار کړی او اسناد هم لرم، ترخوا یې د ګواښونو په اړه ډیر مهم سندونه لرم چې خپله طالبانو راته کړي. له بده مرغه تر اوسه په بې برخلیکه حالت کې پاکستان کې یم. هیڅ داسې ځای نشته چې زما غږ واوري.
مولوده توانا چې د جمهوري نظام پر مهال په کورنیو چارو وزارت کې د جندر د امیر په توګه کار کاوه، د امنیتي ستونزو له امله مجبور شوه چې افغانستان پرېږدي. وای د خپل بې برخلیکه حالت، غربت او له دې امله چې اولادونه یې ښوونځي ته نه ځي، په بېلابېلو ناروغیو وخته کړي. په درېمو هېوادونو کې د کاناډا ویزې د پتمه افغانان داسې مهال د اندېښنه څرګندوي چې تازه د هېواد ویلي د 2020 کال د اګست له 15مې 40,000 افغانان ورسېدلي دي. د کاناډا د دولت لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی دوی خپل هېواد ته د ورغلیو افغانانو له ورتګ هرکلی کوي، او تازه په یوې چارټر الوتکه کې له متحده عربي اماراتو هم 328 تنه ورسېدلي دي. د خبر پاڼه کې کاناډا ته د افغان کډوالو د لیږد پروسه پیچلې بلل شوې چې په کور دننه او نړیواله کچه قوي کړنلارې ته اړتیا لري. د کاناډا د حکومت په خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوي سره له دې چې ستونزې شته، خو بیا هم دوی تر 2023 کال پورې د 30,000 افغانانو لیک ته ژمن دي. په ورته وخت کې د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډو په خپله ټویټر پاڼه کاناډا ته تازه لیږدول شویو افغان کډوالو ته هرکلی ویلی او زیاتوي خپل هېواد ته به د 30,000 افغانانو د لیک په برخه کې هڅو ته دوام ورکړي. افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانانو خپل وطن پرېښود او لای هم له افغانستان د تخلیه بهیر په بېلابېلو ډولونو روان دی. نو دوی زرګونه افغانان توانېدلي چې امریکا، کاناډا او نورو اروپایي هېوادونو ته ورسیږي، خو ډېر شمېر نورې لا هم په درېیمو هېوادونو کې په بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي.
وامه اوریدل چې کاناډا وایي د هېواد ته د 2020 کال د اګست له 15مې وروسته 40,000 افغان کډوال ورغلي دي. کاناډا همدارا د 30,000 افغان کډوالو د لیک پروسې په بشپړېدو هم ټینګار کړی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یې ما غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې په ایران کې د بشري حقوقو پر مسلې خبرې کړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې په ایران کې له تیر وو ورځ رئیس د مهسا امینی په نوم د ځوان نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي. په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي.
بیگا په ایران کې د حکومت پر ضد د مظاهرو شپږم ورځ هم پای ته ورسېده. د دې اعتراضونو په ترڅ کې د یوې غیر حکومتي ټولنې د راپور له مخې تر دې دمه له دولتي ځواکونو سره په نښتو کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي. په اوسلو کې ډیره د ایران د بشري حقونو غیر حکومتي ټولنې د نویو ارقامو خبر وروسته له هغه ورکړ چې د پنجشنبې په ماښام شپږ نور کسان د شمالي ولایت ګیلان په رضوان شهر ښار کې د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول. دا مظاهرې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې اوس د ایران اتیا ښارونو ته رسېدلې دي. د بشري حقونو ډلو همداراز په شمال کې د کردستان په سیمه کې چې د مهسا امینی ټاټوبی دی هم د خلکو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی. دا اعتراضونه د مهسا امینی په نوم د هغې نجلۍ په ملاتړ پیل شول چې د ایران د گشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراعتولو په تور د سپتمبر په 14مه ونیوله. درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ورسول شوه او هلته یې سا ورکړه. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په دې هیواد کې د بشري حقونو پر مسله خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د ویان ستيفان دوجاریک په وینا ښاغلی ګوتریش ویلي دي چې دا سازمان له دې کبله اندېښنه لري چې سوله ییزې مظاهرې د قهریه ځواک په وسیله ځپل کیږي او په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان کیږي. ښاغلی دوجاریک خبریالانو ته وویل ملګري ملتونه د ایران له امنیتي قواوو غواړي چې د نامتناسب ځواک له کارولو ډډه وکړي او پر ټولو خواوو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي او د کړکیچ د پراخولو مخه ونیسي. په همدې حال کې پرون جمعه د ایران په یو شمیر ښارونو کې د حکومت پلوي مظاهره چندلارو واټونو ته راووتل او له چارواکو څخه یې ملاتړ څرګند کړ. په پلازمینه تهران کې څو زره کسانو په داسې حال کې لاریون وکړ چې د ایران بیرغونه یې راپول. ورته مظاهرې په نورو ښارونو کې هم وشوې. د ایران حکومت ادعا وکړه چې دا مظاهره په خپله خوښه شوې وه او دوی نه و رابللې، خو په ایران کې په تیرو کلونو کې چې کله هم پراخ اعتراضونه شوي د حکومت پلویان د هغو په مخالفت راوتلي دي.
ازادي راډیو ته غواګي است دي ترڅنګ چې زموږ خبرونه د سهار لوو د ماخام ترو بجو پورې د راډیو لاله اوریدل شي. زموږ پر وی پاڼه هم د ازادي راډیو ټوله خبرونه اوریدل او لوستل شي. زموږ پته د ازادي راډیو .com او هم دا ډول کولای شي د ټوئیټر، فیسبوک او انستګرام لاله هم د ازادي راډیو سره یو ځای شي. د ازادي راډیو تایید شوی پاڼه د انستګرام، فیسبوک او ټوئیټر په سرچ خونو کې ولټوي، پیدا کړئ، تعقیب کړئ او هغه سچ ازادي راډیو لاله خبري کې کولای شي لدی لاره هم ورته لاسرسي ولري. اوس هم څو نور راپورونه. په کابل کې د هاشي په نوم د وی هنري ډلې لخوا د انجونو د خوانځیو د بندیدو په اعتراض کې لمړنۍ نندارتون جوړ شو. د نندارتون ته چې د تاریخوالي نوم ورکړل شوی، ګډونوالي د افغان جنو او خزو د زړه غږ بولي. د دې نندارتون جوړونکي هادي هدایت وایي غواړي چې په دې کار سره خلکو ته وښيي داسې مهال چې خزي خوانیزو مرکزونو ته کم لاسرسی لري بیا هم خلاق کارونه کولای شي او تر خوایې د انجونو د خوانځیو د بندیدو په اړه خپل اعتراضونه څرګندولی شي.
حاشیه ادبی او هنری ډلې په کابل کې د جمعې په ورځ د تاوتریخوالي تر عنوان لاندې یو نندارتون پرانست. په دې نندارتون کې د ښځو په لاس جوړ شوي هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي. د دې ډلې یوې غړي او په دې نندارتون کې ګډون کوونکي فرشتې فرحان ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې هر څه ژر د نجونو ښوونځي پرانستل شي.
تمام دختران از هر جای جمع شده بودن و
نجونې له هر ځای دلته راټولې شوې وې. سو خپلې نقاشۍ او تابلوګانې نندارې ته وړاندې کړې. موږ کولای شو په دې تابلوګانو کې خپل احساسات خلکو ته وښیو. له اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې زموږ هیله دا ده چې هر څه ژر د ښوونځیو دروازې پرانیزي. سو موږ وشو کولای زده کړې وکړو او د دې ځای په پرتله ډیر کار وکړو.
د دې نندارتون یوې بلې ګډونوالې زهرا رضایی چې هغې هم په دې نندارتون کې خپل انځورګري نندارې ته ایښي ازادي یو تو ویل په دې کار سره غواړي افغان جون او خوزوتا یو هیله ورکړي.
کوم یو کس کساري بودم چې د اینجا
زه یو له هغه کسانو يم چې دلته می خپل آثار ننداري ته یخي. د بلګې په توګه یو تابلو می دلته یخي چې د افغانستان نقشه ده او پکې یو افغان میرمن د زندان تر شا لیدل کیږي چې د افغان خزو او انجونو د فعالیتونو د محدودیدو په معنا دي.
د اغلی رضایی په خبره دا نندارتون د افغان جونو او خزو د زړه غږ دی. په ورته وخت کې د نندارتون جوړونکي هدي هدایت ازادي راډیو ته د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وویل
هدف ما
زموږ هدف په یو ډول فرهنګي مقاومت دی. په اوسنی وضعیت کې له تاوتریخوالي پرته یو مقاومت چې د فرهنګي ساتنې په معنا دی د موږ لپاره ډیره معنا لرونکې ده چې په دې برخه کې کار کوو.
ښاغلی هادي زیاتوي اوسنی وضعیت په هنري پروګرامونو بد اغېز کړی دی. په کابل کې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اعتراض د هنري نندارتون داسې مهال پرانستل کېږي چې له یوه کال زیات وخت وشو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او لای د پرانستل کېدو په اړه هیڅ هیله نشته. له طالبانو مو یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستو په اړه وپوښتل. خو د پوهنې وزارت وایاندي عزیز الله ریان او طالب وایان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، مګر له دې وړاندې یې ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د دوی د مشر ملا حبت الله په امر تړل شوي دي.
یونیسف د لوګر ولایت په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو خوارځواکۍ او د میندو د وینې د کمښت په برخو کې خدمتونه پیل کړي. روغتیا پالان په امیدوارو میرمنو کې د وینې د کمښت یو مهم لامل په کمو عمرونو کې د نجونو ودول په ګوته کوي. له بلې خوا د لوګر اوسیدونکي د دغو خدمتونو هرکلی کوي او له چارواکو غواړي چې دا ډول پروګرامونه ډیر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالی همکاری د لوګر د مرکز او درې ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې نږدې روغتیایي مرکزونه نه لري 5 ګرځنده روغتیایي ټیمونو پکې کار پیل کړی. چارواکی وایی د یادو روغتیایي ټیمونو لومړیتوب داده چې په خوارځواکۍ اخته ماشومانو او هغو امیندوارو میرمنو ته خدمتونه وړاندې کړي چې د وینې له کمښت سره مخامخی وي. د ګرځنده روغتیایي ټیم یوې ډاکټرې ندا عبید ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په ټیمونو کې تر نارینهو ښځې ډېرې دي.
دا ټیمونه خاص د همدې دپاره جوړ شوي، هغه خلک چې ډېر زیات ضرورت لري هلته مونږ ولاړ شو او هغوی سره کومک وکړي. خصوصا هغه میندې چې دي، حامله دارې میندې، مونږ ته ډېر زیات ضرورت لري. هغه ماشومان چې د دوه کلنۍ نه کته دي، دا ډېر زیات ضرورت لري. مونږ په ټیم کې ښځینه پرسونل ډېر زیات ده نسبت نارینه ته، همدې دپاره چې دغه خویندې، دغه کلیوالي ژوند چې کوم ده، دغه رسم رواج سره برابر راحته راشي، مونږ ته مونږ ته ټول مشکل ووایي او مونږ دوی سره کومک وکړو.
یو بل روغتیا پال فرمان الله هم وایي د اقتصادي ستونزو له کبله په ماشومانو کې خوارځواکي او په هغو امیندوارو میرمنو کې چې هغوی په کمو عمرونو کې واده شوي د وینې د کمې پیښې ډېرې دي.
خصوصا د مور او ماشوم په بخش کې مونږ ډېر زیات فعالیت کوو. چې د غذایي ماشومان زیاتره زهاو کې ډېر زیات دي، کم خونی ډېر زیات دي. هغه فکر کوم د ډېر کم عمر په وخت چې دوی واده کوي نو دوی ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کوي، خصوصا لکه کم خونی او بعضې نور.
له بلې خوا د لوګر اوسیدونکي په ګرځنده ډول د دوی سیمو او کلیو ته د دا ډول روغتیایي ټیمونو ورتګ په ګټه بولي. د خوروار ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي محمد نبی وایي په دې ځای کې د لسګونو ماشومانو، ښځو او ناروغانو راغونډېدل په دې معنا دي چې خلک له فقر سره مخامخ دي او په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ډېره ده.
ګوره دا څومره ماشومان، څومره ښځې، مثال څومره خلک راغلي دي هلته، دا خو ډېر یو ګټور کار ده. خدای وکړي چې دا نور هم زیات شي، په هر جمعه تلاړ شي، هر کلي تلاړ شي او د خلکو ته مثال دغه شی او ضرورت یې راپسي کنه.
بل لوري ته د لوګر روغتیایي چارواکي وایي د عامې روغتیا ریاست تر څارنې لاندې د یونیسف په مرسته 15 روغتیایي ټیمونه ګمارل شوي دي. د لوګر د عامې روغتیا رئیس حافظ سعید قادری وایي
ساحات سپید کې از خدمات
هغه سپینې ساحې چې له روغتیایي مرکزونو لري وه، هغوی ته ګرځنده ټیمونه ګمارل شوي. هر ټیم یو ډاکټر، یوه قابله د خوارځواکۍ او رواني ناروغۍ لپاره، دوه سلاکاران، د ټولنې یو سپروایزر، یو واکسیناتور او یو فارمیسیست لري، او له دوی سره دوه امبولانسونه هم وي.
د لوګر په لرې پرتو سیمو کې داسې مهال د یو شمېر ګرځنده صحي ټیمونو لخوا د روغتیایي خدمتونو پروګرام پیل شوی چې د روغتیا د برخې د مسؤلینو په وینا په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله په خلکو په ځانګړي ډول ماشومانو کې ناروغۍ ډېرې شوې دي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
تاسو له پیغامونو
سلام وړاندې کوم. د ازادي کارکونکو ته د مسلم باغ د کیند زخم لغپار دا ماجر خوران ډېر برانو زپلې دي، ډېر یو زپل ودانې خونې، ودانې خونې ور ورانې کړلې، ور دونه تاب نه لري چې جوړې یې دینه جوړې یې د کور په کنه لري. نو د ازادي ډېر خدا خواهش کوم چې دا زما پیغام ورسوي ملګري ملتو ته چې خیریه موسسې له دا غریبانو ماجرو سره کومک کوي. تر اوسه پورې هیچا سره یو کومک هم نه ده سوی. ډېر در په دارې دي، ډېر ټوک ټوک کې. وسلام.
محمد مجید هلمند ولایت کجکی دی ولسوالۍ څخه خبر سره کوم. وروره غوښتنه مو ده د طالبانو څخه وروره چې موږ ته دغه داور رسمه شي. والله وکړه چې موږ بېخي په ازاد وروره بوم په 200 متره دي، بېخي یوه لاره نه چې په دې ټول افغانستان کې بدون د اوبو کچه موږ شته. هیله کوم دغه زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه صدیکار ته داخله ما د ازادۍ رادیو کارکونکي اوریدونکي ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. وروره زما خو دا ارزو دا غوښتنه ده، خو د پاکستان خو د افغانستان د منځه د څلوېښت کوله وړی دی، خو دا که زموږ مشرانو نه مې دا ډېر ارزو ده، دا مې ډېر خواهش دی چې د پاکستان سره په خاص صحیح طریقه مې نه خپل برید معلوم کړي. مې خو د پاکستان نه لسه بربودي، نه د امریکې د لسه بربودي، نه د روسیې د لسه بربودي، څومره بربود کړي ایرانه مې بربود کړي دي. او متاسفانه چې پاکستان درته وکړی دی، باید افغانان په داو کې چې نه بل د خانشته کې په داخل کې نه په خارج کې بغیر د پاکستانه.
زه د افغانستان د جلال آباد د ننګرهار د کامې ولسوالۍ نه خبرې کوم. د طالبانو نه مې وروره دا هیله ده چې مکتب بند دی، د جنکو مکتب بندوي، ظلم کوي. او بله خبره دا ده وروره چې باید انصاف، ملا صاحب ټوله اخونزاده نومېږي په پاکستان کې چې شي امیر صاحب شاروخان شي، افغانستان کې چې شي امر بالمعروف و نحن عن المنکر شي نو ورور لګ د الله نو رسول نو د کورونا او د مرزونو ویره گئی که د ګل د امیر صاحب شاروخ خان شي دل د امیر صاحب سلمان خان شي
خپل ولایت شي موږ ورسره چې دې په اوسنۍ کې ته ورور دا کم مشکل راځي دا کوم مرجه چې خلکو ته ورته یبال نو د ولایت څخه غوښتنه ده چې تاسو د کار په مقابل کې ورته ځکه یو خو غریب ته حق ورسیږي مور سره کار نه کوي غریبان کار کوي دا یو بل د نړۍ کارونه وو چې خلک په خیرات خواره نه وي دا موږ چې دې غوښتنه ده تاسو دا پیغام نشر کوي
زه محمد یونس د هلمند ولایت څخه زما دغه درخواست د مشران ته چې دغه پاسپورتونه د اوا اتم یاشت کې زموږ ته مسولین وعده راکړي پاسپورتونه نه لکې چې دغه پاسپورتونه د هلمند په ولایت کې لکې در څو مشغول پاسپورتونه وکړو وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اته بجې او دیرش دقیقې شوې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان سره د خپل هیواد د نورو 320 میلیونه ډالر مرستې خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن په یو بیان کې چې بیګا پر ټویټر خپور شو ویلي چې دا اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف ترسره کیږي. هغه لیکلي چې دا مرسته په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو د غوښتنې په ځواب کې کیږي او د نړیوالو مرستندویو ټولنو له لارې به ترسره شي. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د استازي طارق علي بخیت سره د افغان ښځو او ځوانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړي. میرمن امیری پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د واویمې غونډې په حاشیه کې له ښاغلي بخیت سره په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ټویسټ هم حاضر وکتل. میرمن امیری ویلي دوی په دې کتنه کې موافقه وکړه چې د افغان نجونو د تعلیم لپاره باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو د یوې برخې په توګه مبارزه وشي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پر طالبانو غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کاري فرصتونو د برابرولو او بشري حقونو ته د درناوي په ګډون ټولو افغان وګړو ته انډول فرصتونه برابر کړي. ښاغلی شریف له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه همداراز له طالبانو غوښتي چې د دوحې پر تړون عمل وکړي. د دې تړون له مخې امریکا خپل پوځي ځواکونه له افغانستانه وویستل او طالبانو په بدل کې د نورو ژمنو ترڅنګ ومنله چې بشري حقونو ته به درناوی کوي او په افغانستان ترهګرو ته اجازه نه ورکوي. ښاغلی شریف وویل طالبانو چې د دوحې تړون لاسلیک کړی نو باید درناوی هم ورته وکړي. په ایران کې د روانو مظاهرو په اوج کې متحده ایالاتو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد د خلکو لپاره د انټرنیټ په خدماتو کې اسانتیا راولي. انټرنیټي خدمات د ایران د حکومت د اقداماتو په نتیجه کې سخت زیانمن شوي. په ایران کې روانې مظاهرې وروسته لاغه پیل شوې چې د مهسا امینی په نوم یوه ځوان نجلۍ د ایران د گشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراتولو په تور د سپتمبر په 14مه ونیوله او درې ورځې وروسته په کوما حالت کې روغتون ته یوړل شوه چې هلته یې ساه ورکړه. د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر په 23مه په یو بیان کې وویل چې امریکا هڅه کوي د انټرنیټي خدماتو د جواز د اپډیټ کولو له لارې په ایران کې له انټرنیټي ازادیو څخه ملاتړ پراخ کړي. او اوکراین غواړي په پلازمینه کیف کې د ایران ډیپلوماټیک حضور روسیې ته د دې هیواد لخوا د ډرونونو د سپارلو په غبرګون کې محدود کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر ضد د جګړې د پرمخ بیولو لپاره روسیې ته د وسلو ورکولو یو غیر دوستانه عمل دی چې د اوکراین او ایران اړیکو ته جدي زیان پیښوي. بیان زیاتوي چې د داسې یو غیر دوستانه اقدام په غبرګون کې اوکراین پریکړه کړې چې په کیف کې د ایران د سفیر د کار جواز ختم کړي او په سفارت کې د ایراني ډیپلوماټانو په شمیر کې هم د پام وړ کموالی راولي. ایران تر اوسه د دې پریکړې پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی خو مخکې د امریکا او اوکراین هغه تورونه رد کړي وو چې ویل یې د اوکراین پر ضد جګړه کې روسیې ته ډرونونه ورکړي دي. اوس هم لژمنې سره سم درسي ساعت خپرونه لرو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست.
نن په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او له آزادۍ رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه ولولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست. د اووم ټولګي جغرافیه مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان حمون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان حمون جهیل، د هلمند حمون، د صابری حمون، د پوزک حمون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند حمون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطحه کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راډیو.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خبر راغلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچل ولو. په دې برخه کې به خوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوذ د جوړښت پاړه وایي. دا به واورو چې د امریکا د لوی وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د خوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچو له نفوسو څخه د کسیمی شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 8.5 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیون تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازنی لوی وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پانامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مد نظر وګرځو، نو دا یوازنی لوی وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لوی وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لوی وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبی امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لوی وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لوی وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لوی وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لوی وچې ژبه او دین. د افریقا د لوی وچې دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، چې ارزښت یې هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اساس منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېل د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې، د افریقا د لوی وچې نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه هماغه ښکلاکر بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړه مثال لکه هسپانیا چې پر زیر حمله وکړل او هغه یې د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زیر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هېوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هېوادو یې حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هېوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بارتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په اووه سوه بېلابېلو ژبو خبرې کوي او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه، په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیې مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.